سلامونه وخت په خیر ده ماسپخین دو بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پهل په خبرونو کوو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا ریاست وایي تیر دوه ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا یا نسناستي ناروغۍ له امله اتلس کسان مړه شوي دي دا ناروغي د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې خپره شوې د هلمند عام روغتیا رئیس سید احمد سعید وایي سیمه قرنطین شوې نوموړی په دغه ناروغۍ د اخته کسانو دقیق شمېر نه ښیي خو وایي زیات دي د سیمې اوسیدونکي د روغتیایي مرستو غوښتنه کوي د نورستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي د دغه ریاست سرپرست مولوي سمیع الحق نن ازادي راډیو ته وویل تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسیدلي هغه زیاته کړه په دغو سیلابونو کې اته کسان مړه شوي دي او د خلکو لسګونه کورونه او استوګن ځایونه وران شوي دي خیبر پختونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغاني ازادي راډیو ته وویل د دې سندرغاړو او موسیقي غږونکو کوم شمیر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 لوړ دی ښاغلی روغاني وایي د افغان هنرمندان چې په قانوني ویزه نه دي راغلي د کور روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخ دي اخوا سندرغاړي نغمې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغو هنرمندانو چې په بار کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی دوی ته د مرستو غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده د جولای د 11 یا د نفوسو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل په 2000 کال کې د نړۍ په سطح د نفوسو وده 1% کمه شوې خو چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي د ملګرو ملتو د نفوسو د څانګې مشر جان ویلمټ دا د پراختیایي هیوادو لپاره یو چانس وباله د ویل د نفوسو کموالی د بېوزلۍ او لوږې په وړاندې له مبارزې د زده کړې د کیفیت له ښه کېدو او هر ماشوم ته د میندو او پلرونو د پاملرنې له زیاتېدو سره مرسته کوي ملګري ملتونه اټکل کوي چې د نړۍ د وګړو شمیر به د روان کال تر پای مخکې 8 میلیاردو ته ورسیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلې وي سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله له څو اونیو ناکرارۍ روانې دي انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانو سبب شي دا مهم خبرونه تر ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې دا خبرونه لوستلی او کتلی شئ اوس ورزو د مخکښو ښځو پروګرام ته
مخکښې
ښځې د ژوند په هره لاره هر سفر مو مبارک شه د ژوند په هره لاره هر سفر مو مبارک شه په مینه درته وایم چې اختر مو مبارک شه قدرمنو دوستانو د مخکښه ښځو خپرونې ته ښه راغلی نن په خپرونه کې له ښوونکې افغان ژورنالیست لیکوالې اقتصاد پو په تیر نظام کې د رئیس جمهور له مشاورې او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو له پخوانۍ استازې ملالۍ شینواري او له تکړه ژورنالیست او لیکوالې ښکلا شیرزاد سره د زړه خواله کوو په پیل کې دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو او د نیکمرغه لوی اختر مبارکي ورته وایو ملالۍ شینواري په پیل کې تاسو ښه اورو دا راته وایي چې د اختر په دې تیرو دوو ورځو کې چیرې لاړې څه مو وکړل
ما که زه مخاطب یم ما د اول سر خبرې وانه اورېدې سلامونه جوړ په خیر
بل جوړ په خیر ملالۍ جانې اختر مو مبارک سه بل تاسو ښه پوښتنه درته وایي چې د اختر په تیرو دوو ورځو کې مو څه وکړل ډیر زیات من او چیرې لاړې
اول خو تاسو او تاسو د رادیو ټولو درنو اوریدونکو دې اختر مبارکي او د الله نه غواړم چې د خوشالۍ نه ډک اختر تر اوسه پورې لرلې او تر قانون د الله پاک د نعمتونو نه ډک وي ځکه موږ داسې یو شرایطو کې یو چې شاید ډېر خلک ستونزو کې ژوند وکاندي نو زه تیر دوه ورځو کې شکر الحمدلله موږ قرباني کړې وه او اول ورځ موږ ډېر زیات په مغي کې بوخت یو اکثرا زمونږ د کورنۍ غړي بیا ورځ موږ د مشرانو کورونو ته ځو زما خویندې مشرانې دي زه اکثرا د هغوی کورونو ته ځم او د هغوی د احترام دپاره ورځم او د زیاتر دریمه ورځ بیا په کور یم چې نور منکره راځي چون البته د کور د مشرانو د جمع نه راځم، نو اکثرا زه بیا په دریمه ورځ منتظرم چې مشران من کره راشي.
ډېره زیاته مننه، بیرته تاسو را ګرځو. ښکلا له تاسو څخه اورو، تاسو راته وایئ چې د اختر دوو ورځو کې چیرې لاړئ، څه به وکړل، اختر څه رقم تیر څه؟
سلامونه فرشته جانې، په دې هیله چې ته هم روغ او جوړه وې او اختر مو تر دې دمه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړی وي. او اغلی شینواري ته هم سلامونه وایم، اختر مبارکي هم ورته وایم. ډېره مننه. سږ کال زما لومړنی اختر دی چې زه مسافر یم، له هېواده لرې یم. نو لومړۍ ورځ مې مکمله په کور کې تېره کړله، چېرته لاړم ولې تېره ورځ چې د اختر دویمه ورځ وه، خپلو ملګرو دوستانو سره بس بیرون وتلو، لږ چکر مو ووهلو. دلته یې تازه میوه باغونه دي، هغې ته لاړو، لږ وګرځېدو. همدغه مو اختر دی، مسافري طبعا اختر یې ډېر بې خونده وي.
بله، خیر پر حال راځو ګرځو بیرته ملالی جانې ته و به ګرځو تیرو اخترونو ته. اغلی ملالی، تاسو به درته وایئ چې اکثره خلکونه دا ورو چې پخوا اخترونه ډیر ښه و ډیر ښه و، مګر اوس بې خونده سوي دي، بې رنګه سوي دي. کله همدغه ځای پایل وکړو، دا ولې علت یې څه کېدلی سي؟
زه فکر کړم چې همیش من تیروالی ښه و ښه و، ځکه چې موږ هغه وخت کې یا ډېر ځوانان و، یا مثلا زموږ هغه عزیزان موږ سره په اخترونو کې و یا په خاطرو کې و، راسره چې هغه موږ ته ډېر ګران دي. مثلا زما مور و پلار، خدای دې وبخښي، دواړه وفات شوي دي. زما ماشومتوب ما ته ډېر ګران دی، ځکه چې هلته زما د مور و پلار خاطرې دي ما سره. یا مثلا هغه شوخۍ دي چې موږ د اختر په ورځو کې کړي دي، یا هغه مزې چې د ماشومتوب مزې دي، لکه مثلا هغه دغه ته به چې تلو ساتریا نزایانو ته به چې تلو، هغه اوس نه لرو. نو طبعا بې خوندي یو د هغې خوانه راغلې ده، او بل دغه د ژوند شرایط کله داسې یو حالت ته راورسېږي چې اختر هم خپله معنا د لاسه ورکاندي. خو زه بیا همیش مثبت نگره یم، او په هغه سختترین شرایطو کې کوشش کړم چې خپل حالت ښه وساتم، او تر د ټولو بې خوندیو یو څه وکړی شو چې د ژوند نه خوند واخلو. دا هم ناشکری ده چې موږ یو څه ولرو، اختر ولرو، اما په اختر کې خفګان وکړو، او دا خفګان بیا د الله پاکم نه خوښیږي. نو ضرور دا ده چې موږ په هر حالت کې ځانونه دې ته آماده کړو چې خوشحالۍ ونمانځو. که چیرته موږ خوشحالۍ ونه نمانځو، بیا خوشحالۍ نورې موږ ته نه راځي. دا زما یو انګیرنه ده. پخوا به مثلا فکر وکړه چې تاسو به هم ماشومتوب معلومدار ده چې ټولو تیر کړی دی، هغې کې به مثلا تا د نکریزو نه موږ خوند اخیسته، د جامو د رنګ نه بم خوند اخیسته، مثلا هغه انتظار نه بم خوند اخیسته. دا ټول شیان راته ډېر خوندور و. یو بل ته سره موږ چې سیالۍ لرلې، د هغې نه به موږ خوند اخیسته. نو اوس فعلا شرایط داسې دي چې موږ اوس مشرانو کې راځو، او موږ نشو کړی چې هغه حالت بیرته ځان ته راولو لکه څنګه چې پخوا اخترونه و. بل هو مینه، محبت یا خاري ژوند، خو تاسو پوهیږئ چې خاري او کلیوالي ژوند کې تفاوتونه رامنځته شوي، حتی اوس په کلیوالي ژوند کې هم تفاوت رامنځته شوی. او څومره چې ژوند بوخت کیږي، د خلکو ترمنځ اړیکې کمزوري کیږي، او کله چې اړیکې کمزوري شوي نو مینه محبت هم کمیږي، چې دا بیا هغه بې خوندي رامنځته کوي چې زمونږ ولې زمونږ اخترونه یا زمونږ د خوښیو مراسم هغه پیکاو خوند نه لري او پیکه دي.
بله بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ته وروسته بیرته را ګرځو. ښکلا، تاسو ته نه به دا وغواړم چې آیا کېدلی سي چې خپل ماشومتوب ته ور وګرځئ، دغه وخت کیسې راته وکړئ چې مثلا هغه څه وه چې په اختر کې به ته ډېره زیاته ورته په تمه وې، او شپې ورځې به دې شمېرلې چې اختر راورسېږي او هغه دود ته ووینې، هغه څه وه په یاد دیدي؟
هو ولې نه، کله چې په افغانستان کې زه خپله د ننګرهار ولایت یمه، نو هغلته اختر ډیر پشان او شوکت تل منځل کیږي. لکه د افغانستان هر یو ولایت ځانته ځانګړی دود رسم رواج لري، د مغه مطابق اخترونه لمانځل کیږي. په ننګرهار کې هم اختر ډیر په شان او شوکت لمانځل کیږي. بیا بک زه یوازې هغه خپل قصه وکم، فکر کوم یوازې نه بلکې ډیرای ماشومان کالو ته ډیر خوشحالي چې نوی کالی ورته واخلي، نوی بوټان یا سپلای ورته واخلي. نو زه هم نام خدا مونږ خویندې ډیرې وو، نو پلار به مې ډیر کوشش کولو چې مونږ ټولو ته کالي واخلي. هغې وویل چې اختر اصلا د ماشومان وي چې دوی ته باید هر څه برابر شي. نو مونږ ته چې به کالي هم وکړه، ډیر به مې انتظار دی ته کولو چې د اختر شپه شي، نکریزي کېږدو، سبا اختر دی، بیا خپلو ملګرو سره وځو، بیرون کالونه واچوو او هغې کې بیا وزنګو یا همسایګانو کره لاړ شو، هغه په یو ډول اختره چې ورته وایي هغه راټول کړو. دا ټول هغه څه وو چې خوند پکې وو. ولې اوس لکه څنګه چې هغه لشینواري وویل اخترونه پیکه شوي، نه هغه د ماشومتوب خوندونه پکې پاتې دي او نه په اخترو کې د لویانو لپاره داسې څه وي چې مثلا هغوی ورته خوشحاله شي. یوازې همدغه عادي تګ راتګ دی، په یعنی اوس په یو ډول په عصري بڼه لمانځل کېږي. پخوا چې په ولایاتو کې به لکه ډېر داسې دودونه وو چې هغه به خوشایند و خلکو ته. شخصا د خپل مغه وختونه چې را یادېږي، یعنی ډېر خفه کېږم ورپسې.
بله، په دې علت چې هماغه وختونه هغه څه چې مو خوښېدل بیا تازه سي او بیا له سره سي. اغلی شینواري بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې له اړیکو نه یادونه وکړه، تاګ را تاګ نه چې د پخوا په څېر اوس نه ده. یو موضوع دغه ټلیفون، وایبر، واټساپ او فیسبوک او دغو شیانو کې یو بل ته مبارکۍ لیږي کنه. د تاسو په نظر څنګه کېدلی سي چې دا سمه ده چې پرمختګ سوی ده، کار اسانه سوی ده؟ څومره اختر مبارکي کمرنګه کړې ده دغو پیغامونو؟
موره دغه پیغامونه چې دي د سوشل میډیا د لارې نه راځي، دا خو اصلا دي اصلا زه ته خسته کېږم، د دوستان دې نه خسته کېږي. څومره ډېر راځي ولې د زړه مینه پکې نه دغه کېږي. مثلا موږ پخوا ډېر سبب نه اخیسته، افغانستان هسې حالات کې به نه وو چې مثلا تا په کور کې د هر رقم وچه میوه موجوده وی، کشمش ناخود او کلچې او دغه شیان به موجود وو، ولې خلک به ډېر راتله. منګ اجرا یا سالون یا هغه د ملمنو کوټه به هیڅ کله زمنګ پلار مې چې ژوند دی تر هغه خو به منګ تر درې ورځو پورې خو به بالکل منګ هغه کوټه پشه نه لیده. دا خو د نارینه و حالاتو. بیا د ښځو اختر به لږ نور هم پکې وګدو، مثلا ګاونډیان به راتلې. منګ اوس باور وکړه زه ګورم چې موږ د اصلان ګاونډیان نه پیژنو. دا ستونزه ده، یا دا ډیره خطرناکه ستونزه ده چې موږ د ټولنیز ژوند نه هغه واقعي ټولنیز ژوند نه وباسي. سوشل میډیا یا ټولنیز میډیا ورته ویلی شو، ولې په دې کې خو هغه اړیکې نشي ټینګېدی او په هغې کې نشي پالل کېدی پکې. نو موږ ځان ته دروغجنې اړیکې جوړې کړې، یو داسې فضا کې مبارکیانې لیکو چې مقابل لوری نه پوهېږو چې هغه اخلي نه اخلي، یا خوشحاله دی یا نه دی. زه په دې وختو کې بالکل د سوشل میډیا نه لرې یم، علت یې همدا دی چې هغه د پامې په نه سړېږي، نه مې علاقه مندي ورسره شته. زه نه پوهېږم چې هغه مقابل لوری چې زه ورته خبرې کړم هغه واقعي فزیکي موجودیت لري که نه لري. یو کس نوم د ښځې هغه نر ده وخېږي، هغه کوم چې د ښځې نوم ورپورې دی هغه نر یو هغه د نر نوم تر شا ښځه پټوي. دا کوستوم دی هم شته دی په دې سوشل میډیا کې. نو هغه راته ډېر خو خوندور نه ښکاره کېږي، ولې پوخا که هر څومره وو، مثلا که 50 دوستان د لرل دغه 50 واله به ستا کور ته درتله، او ته به هم یوه ورځ به د هغو ته ورکولې، یا دوه ورځې به د هغو ته، یعنی ځان به د هغو ته مزګاره او هغو به تاسو ته مزګاره. نه یوازې چې موږ د دغه دوه اخترو باندې محدوده نه وو، چې دغه جمعې ورځ به هم لکه د مسلمانانو اختر ویل کېږي، مونږ به اکثرا میلمانه لرل او یا به مونږ خپله میلمانه دغه رقم به م تېره و سره د چا خبره د خولې کپ به خلکو سره نیم کړ. اوس هر څه نعمتونه ډېر دي، ولې هغه مینه محبت ورو ورو دغه تخنیکي وسایل چې راجوړ شو، د الکترونیکي اړیکې چې جوړې شوې، ډیجیټل دنیا شوه، دې هر څه ګډوډ کړی سره او یو څه دا سره ډېر ګډوډ شو. بل خواته بې حوصلې شو خلک، وخت نه لري د نه پیګم چې په خابه خلک وزګار او چې زمره بډی اړي کې به خپاله لیکر او څه کی سوا اوس ما خو چی چې ما پلار دې مسلو فسړی ول بیا یې هم اړي کې ډیره خپاله لې اما اوس من اول ز بیا نور دغه څنګه لرو چې حوصله ناک نه یو او هغه مینه محبت صرف د خپل کورنۍ په مین صفات شوې ده غیر د رښتینا منګه بل چا سره پالل نه کړو دا هم یو څنګه ده یعنی ټولنیز اړیکې په ټولیز توګه زما د نظر کمزوري شي چې دا ښه حالت نه ده زه طرفدار نه یم
بله ډیر زیاته مننه ښکلا تاسو به درته وایي چې ډیر وخت خبریاله پاتې سوی په بیلابیل رسنیو کې کار کړی کله به چې اختر و څومره وخت تاسو کولی شئ چې خپل ځان لپاره وباسئ خپل ځان ته وخت ورکړئ په کې جامې جوړې کړئ یا نورې تیاری اختر ته ونیسئ آیا وخت پاتې کېده
طبعا ما هغه کسان چې رسنیو کې کار کوي بیا نسبت هغه چې په کور کې وي زموږ اختر بلګ څه ډیر خواندور و مونږه به کوښښ تا کولو چې مثلا سکرین کې کار کولو ډیر به کوښښ تا کوو چې ښکلي کالي ځان ته برابر کړو تر څو په سکرین کې ښکلي ښکاره شو نو ډیری وخت به په دې باندې دفتر کې سره ناندرې وي او جنګ به و چې مونږ به مدیر ته ویل اوله ورځ ما ونیسه یوې به ویل اوله ورځ ما ونیسه نوکري مونږ به ویل چې دا دوه نورې ورځې بیا مثلا مونږ خپلو خپلوانو او دوستانو کره لاړ شو ځکه د قربانۍ او د کور د کارونو نه به م ځان خلاصولو اوله ورځ د کور کې د روبار ډېري که نه نو کار ډېري په هغې لحاظ باندې همېشه به اوله ورځ مونږ خوښېدله چې مونږ په دفتر کې نوکري واوسېږو بیا ځینې ملګري مثلا دوستانې چې وو که نوکري به مو خلاصه شوله ځینو نورو ملګرو کره به مثلا تللو چکرې به مو وهلې یا په کابل کې ځینې تفریحي پارکونه چې وو باغونه وه هلته به تللو کوښښ به مو دا کولو چې حداقل د خپل ملګرو دوستانو سره خپلوانو کړه لاړ شو یا مثلا مشران دی غوي کړه لاړ شو د غختر ولمنځو ځینې ځانګړي خبرونه به مداختر لپاره درلودلې پاغې به مو ډیر کار سره کولو نو اختر بیا پر سمې کې لڅ خوان دي ډیر وی او یو به مصروفیت هم ډیر پاغو راځو کې نو بیا د دې ترڅنګ مثلا مونږه کولای شو چې په اختر کې به مونږ ځانګړي میلمانه درلودو راغوښتل به مو هغوی سره به کېناستلو د زړه خواله به مو کول د هغوی نه به مو د افغانستان مثلا د بېلابېلو ولایتو به و د هغوی د دودونو په اړه به مو پوښتنه ترې کوله ځینو ولایتو ته به مو سفرونه درلودل ټول دغه سکیجول چې به مو جوړولو تقسیم اوقات دا به داسې و چې یعنی هره ورځ به مونږ نوې خپرونې درلودلې په هغې کې به سره بوخت وو نو هغې به ډېر خوند کولو او د دې ترڅنګ مثلا مونږ به رنګارنګ کالي جوړول د اختر لپاره د سکرین لپاره هغه ځانګړی خوند درلودلو هغه څو چې همیشه ماته یادېږي
بله ډیره زیاته مننه بیرته تاسو ته بیا راګرځو اغلی شینوارې چون د اختر ورځ ده له تاسو که یو شعر غواړو ځکه تاسو که څه هم ډیره برخه لیکوالۍ ته ورکړئ شعر و شاعري هم کوئ کله تاسو څخه غوښتنه وکړو چې موږ ته یو شعر د دې اختر د ورځې په مناسبت ووایه یا فرق نه کوي هر ډول شعر چې موږ یې اورو فکر کوم دی اغلی شینوار اړیکه پریس وز موږ تخنیکی همکار به بیا سره تماس ونیسی را ګرځو خکولاته خکولاله تاسو څخه یو شیر اورو کیدلی شي راته وایه
که څه هم زه خپله شاعره نه یم او خپله داسې شعر و شاعرۍ کې لږ څه یعنی دا یو هنر دی چې هر څوک یې لري که نه او ځینې بیا حتی د ویلو هغه هم نه لري هنر هم نه لري چې وایي خیر که کومه سهوه کېدله نو دوستان دې بښنه کوي خپل شعر مې نه دی ولی یو بل شعر دی چې وخت زه یو شعرونه لولم نو زه به تاسو ته یو شعر ووایم په دې هیله چې ستاسو دوستانو خوښ شي وایي پروا یې نه لرم برات وي که اختر تېرېږي او مننه وایي پروا یې نه لرم برات وي که اختر تېرېږي زما ژوندون لکه د ژمي مازدیګر تېرېږي پرون ناور له پېغلو ډک وو کوچیان ټول دلته وو نن یې کېږدی پوخو بار دی مسافر تیریگی. خالی ادو تای خوشحال اوم چی مل میویتل. کنا جانان لبانا پت پا برگو در تیریگی. دیر روژه او اخترون دلتزی او رازی پا خوار یتیم یه هر را تک لکه محشر تیریگی. کدوال خو هسی او راز شماری پا نامه ویاری دلتا پفون مبارکه وی بی خبر تیریگی. پا دی هیلا چه خوشه مویوی لند و
ډیر زیاته مننه ډیر ښه شعر
وایم او مننه
نو مهرباني
دغه اخیری باید په اړه یو څه ووایم چې رښتیا هم اوس اخترونه ډېر بېخونده شوي او یوازینې لامل هم دا دی چې اوس خلک لږ څه بوخت دي ډېر. نو هماغه د سهار چې راځي چې د اختر پر لومړۍ ورځ لکه څنګه چې اغلی شینوار یادونه وکړه موبایل ته به ګورې بس داسې میسیجونه به را روانې په ګروپونو کې او په شمیرو اختر مبارکیانې به وي. خلاص هماغه اختر مبارکي ده، نو ډېر کم خلک دا وخت پیدا کوي چې حداقل یو چا کره لاړ شي، مثلا اختر مبارکي وي کې یا مشرانو کره لاړ شي، یو بل سره وګوري، یوازې هماغه د موبایل مبارکي وي او خلاص شي، بس همدغه اختر وي.
بله بله، ډېر زیاته مننه. اغلی شینوارې غږ مې اوري؟ لتا سو می د شیر غوښتنه وکړه، بس اړیکه پریس ولا نو پریدوم نه اوس اوري غږم.
زه خو اول شاعر نه یم، زما احساسات چې دي کله زه ډیر کم، مثلا کیدای شي زه کال کې یو شعر ولیکم، هغه هم دا چې زه هم ژورنالیست وم، پیل مې د لیکنو نه کړی دی، او مگر شیر می خوښیږي، بل چا شیر می ډیر زیات خوښیږي نه بد د خپل شیر نه. خو کله چې بیا زه هغه یعنی کوشش کړم چې هغه خپل احساسات لږ را منظم کړم چې ویلي کما د شیر په بڼه خو نور ته ویلم، خو داسې یو نظم غوندې ورته ورکړم. نو هغه زما همیش یو مثبت نګری خوښیږي او د ناهیلۍ نه سخته ویره لرم. نو هر کله زه سخت حالاتو کې هم تشویق کړم ځوان ته او مشر ته او کشر ته چې تاسو مثبت نگر اوسئ، ژوند دوام لري او مثبت هم شته په دې ژوند کې، او هر پیښې ته د مثبت اړخه ګورئ. نو همدې په کابل زه تاسو ته یو خپل یو آزاد نظم وړاندې کوم، البته چې دا مې هم په یو داسې حالاتو کې شاید ویلی چې هلته ډېر خلک ناهیلي وو. هغه داسې دی چې که هسکې سپینې ورځې جل ووهي او ځمکه وچه شي، سکروټه شي، باران نه وري، زه به مې لپو کې د هیلو زړي وکرمه، د رڼو اوښکو به باران جوړ کړم، ماته د نه کېږي خبره مه کړه، ماته د نه کېږي خبره مه کړه. یو مې دا او بل یو وخت کې چې زه په بهر کې، البته زه مهاجره نه ومه، دغه ومه د ډیپلوماته ومه، او هلته مې یوازې اختر تېراوه. نو یو نظم مې لیکلی و چې هغه د ځینو دوستانو راته خوښ کړ، نو زما هم خوښېده، زه خپل شعر ډېر په اسانۍ نه خوښومه. نو هغې کې داسې یو احساس ما رانغښتی و: دلته د غرونو شاته، سمندرونو شاته، څه خیالي دنیا ده خو خیالونه ورک دي، دلته غمونه اندېښنې په زړو کې ځای نه لري خو ارمانونه ورک دي، دلته د دنګو ودانیو ښار کې، د نعمتو د ارزانۍ په ښار کې، دلته د عیش او سوکالۍ په ښار کې، د خنداګانو او مستۍ په ښار کې، هر څه پیدا خلک له ځانه ورک دي. نو دا هغه دوه کلمې چې همیش ما کله چې به زه په بهر کې ومه، زه ښکلا جانه تللې ده بهر ته، زه سره د ټولو مشکلاتو چې موږ او تاسو لرو بیا هم بهر خوښې نه یم. خدای دې وکړ دي چې که څوک بهر دي هم بیرته ورځ موږ وکړی شو خپل هیواد ته راستانې شي، او یو څوک دلته دي دوی دې هم خدای په خپل امن پناه کې لري سره، او خپل هیواد ته هیڅ ځای نه ورسي.
بالکل بالکل. اغلی شینوارې، تاسو ویل چې ځان ته شاعر نه وایاست او خپل شعر ښه نه درته ښکاري، په رښتیا چې په دې آزاد نظم کې تاسو د ژوند هغه ټول واقعیتونه راټول کړي وو. په تیره په نظم کې چې تاسو له هیواد څخه بهر ویلې وو، یعنی هغه څه دي چې ټکی په ټکی دا ټول واقعیت مو پکې راټول کړی وو. له تاسو نړۍ مننه، بیرته راګرځو. تاسو درنې میلمنې دواړه له ما سره پاتې سئ، اوس لنډه دمه اخلو، له لنډې دمې وروسته بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوو.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
بیا هم خراغلی د مخکخه خزو خبرونی تا بیا هم را گرزو اغلی ملالی شینواری تا تاسو سره لدی چه لکور بحر دیر کارون لره پر اسمیدند و بخت یست تاسی آخر دیزاینرم یست داره تو آیا چه دا کارمو چه ری زدکره آیا پا مسلکی بانم زدکره کتسنگ دا غرنگون سر یوزای وی او بیا خکل چی زور نجوره ویا
ولکه رښتیا درته وایم دا غزماغه یو د هر انسان په وجود کې یو هنر شته دی او هغه ولټی چې دا زما هنر شی دی او یا هغه کله کله د یو لږ احساس لري ته مثلا خواړه خوري هم هغه احساس کړي چې نه دا زما لږ د خوړو نه ده زما لږ د مثلا د چکر د تخته ده زما مثلا موسیقي باندې دا نه خړوبه کېږي نو اتمن په وجود کې د یو بل شي یا د یو بل غوښتنه شته مثلا یو څوک شعر وایي یو څوک کتاب لولي کتاب لیکي مثلا یو څوک بیا رسامي کاندي او یو څوک بیا یو بل کار کوي نو ما زه چې کله په تیر وار کې طالبان راغله افغانستان کې په کور کې ناستم زمونږ تحصیل نیمګړی پاتې شو نو زه د ناهیلۍ خواته لاړم بیا مې کوشش وکړ چې دا خپل ځان بیرته مثبت اړخ ته واړوم نو ما په خیاطۍ باندې پیل وکړ او په خیاطۍ کې به مې کله چې البته یو څه شی به مونږ ته ویل کېده چې داسې جوړ کړی کله کله به ما خپل خلاقیت پکې کړ نو هغه و چې ما عملي کار ډېر وکړ نسبت د نظري کار نه او بل دا دی چې زه نه پوهېږم مونږ خو کله چې کیمیا لوسته یو وخت کې به مو دا د ترکیب د رنګونو لوسته نو ماته دې د رنگ ترکیب او د عضوي کیمیا ډېر خوند راکاوه نو دا د رنګونو سره لوبې مې خوښېدې ښایي که ما لږ په ځان کار کړی وای یا ماشومتوب کې راته چا ډېره پاملرنه کړې شاید زه یوه رسامه وای ځکه زما رسم او جوړېد رنګ سره لوبې ډېرې خوښېدې نو هغه بیا ما په جامو کې بیا خپل ځان ته جامې دومره خوند نه راکوي لکه یو بل چاته چې جوړې کړم رنگونه پکې وکاروم شکل ورته ورکړم پروفیشنل نه یم تبن چې زما ژوند داسې و چې ما ونه شو کړی چې هغه څه کې چې زه ډېره مسایده یم هغې کې زه دغه ولرم کار وکړی شم حتی مثلا زما ژورنالیزم خوښېده ولې ژوند حالات داسې راغله چې ما هغه په یوځي کې پرېښود بېرته را وګرځېدم سیاست ته نو دا هغه څه دي چې موږ افغانان هغه څه چې ځان کې لرو یا څه چې کوم هنر راته الله پاک راکړی هغې ته ډېره توجه متاسفانه نه کړو خو زما اوس هم خوښېږي نه یوازې د جامو بلکې د کور او د رنګونو سره لوبې مې په ټول ژوند کې ډېرې زیاتې خوښېږي او تقریبا زما روح آرامۍ چې زه یو جوړ جامې کې رنګونه ښکلي ښکلي وکاروم یو کوټه کې یو څه جوړ کړم دغه رقم کارو سره مې ډېره زیاته علاقه وه د ماشومتوب نه
بله پس ون کله نور بری هم درته غواړو ډیر زیات مننه بیرته به تاسو ته بیره وګرځو خپل جانې تاسو راتوي سره لدی چې تاسو په مطبوعاتو کې کار کاوه بیل بیل زایو کې په کور کې کوم کارو سره ملاقات درلودل څه مو زاو څه مو کول
فرشته جان طبعا جونې چې دینو سره لدی چې خلک دا وایي البته زه خپل په دې نظر نه يم وی هغه انجونی چې معمولا لکه بیرون کار کوي او هغه بوختی وي بیا په کور کې ډیره تنبالي وي لکه د کور کار نه کوي خو زه فکر کوم دا هسې یو خبره ده چې خلک کوي البته شاید وی به ولی ټول داسې نه دي زه خپل چې ډیره وخت په مثلا بیکار وم یا د جمعې ورځ به کور کې وم نو دا د کور صفایي به ډیر خوند راکولو او دا د کور ډیکوریشن ډیر خوند راکوي چې یو شی مثلا چیرته منظم کېږدم یا کور پاک کوم دا کارونه به مې ډېر خوښېدل او د دې نه علاوه د اشپزۍ سیستم مې چندان پخلی سره مې جوړه نه وه نو مور به مې همیشه ویلي چې د ښځې لپاره پخلی ډېر ضرور دی تی باید زده کړي ځکه سبا پر دې کور ته ځي، بیا تا ته مسؤلیتونه تر غاړه کېږي او ستا چې نه یې ځان، دا بیا ډېره بده ده. نو بیا لږ لږ اخلي پخلي کې به مې ګوتې وهلې، ولی ډېره پکې ماهره نه یم. د کور نور کارونه مثلا د کالیو مینځل دي، د لوښو مینځل دي، د کارو سمیم چندان جوړه نه وه، خو په ټوله کې هغه کارونه مې خوښېدل چې مثلا کور کې به مې لکه پردې څه رقم ځوړاندې کړم، یا مثلا کوټه څه رقم منظمه کړم، دغه د کور ډیکوریشن دا شیان به مې ډېر خوښېدل. او معمولا د خویندو سره، دوریندار سره، دوی سره مې ډېر همکاري کوله، دغه شیان مې کول په کور کې رخصتې ورځو کې کله چې به بیکاره وم.
بله، ډیره زیاته مننه اغلی شینواره. لکه څنګه چې موږ د خبرونې په پایل کې یادونه وکړه، تاسو بیلابیلې دندې ترسره کړي، مثلا د ولسمشر مشاوره، د اقتصاد په برخه کې مشاوره، او د پولیسي جرګه کې د خلکو استازي، او تر ټولو مهمه یوه ژورنالیسته. درته وایي چې ښوونکي، البته په کومه برخه کې تاسو آرامه وایي، ځان مو ښه احساسوه، او هغه کار ته چې ورتلې په شوق به ورتلې؟
زه هر کار ته په شوق ورسلم فرشته جانې. ماته هیڅ کار چې مشروع کاری بی خونده او بی ارزښت نه ښکاره کیږي. یو وخت ما ومویل چې طالبان وخت په پټه من کارونه کړه، چې کله موږ فاکولټی نه شو درس نه شو ویلې، نو زه مجبوره شوم چې مجبورم نه شوم، زه کار پسې په لټه کې شوم. او ځان ته مې یو کار پیدا کړ، باور وکړئ چې د میاشتې به موږ له ټول ټال هغې ته به دغه ویله ده، ولنټیر خلک ویله ده، سیف د چلډرن. نو ما به سیف د چلډرن کې په وړیا، زه خو تاسو ویل چې زه اوله دنده مې ښوونکي وه، زه لا محصلتوب کې ما کار پیل وکړ، او د دې لپاره چې زه خو زما مور پلار نه وزه یتیمه، او مجبور هم چې ځان لپاره د مشروع ګټې د لارې نه خپل ځان ملاتړ وکړم، لګښت ځان ته پیدا کړم. نو هغې کبله زه بیا په طالبانو وخت کې هم بېکاره کې نه ناستم. نو سیف د چلډرن کې موږ ته ټول ټال په میاشت کې $10 راکوله، خو باور وکړه چې دا ما دومره حلالوله چې کله زه هر چاته مثال ورکوم، که زما هغه $10 سره داسې مې هغه کار مې هغسې د زړه نه نه وای ترسره کړي، شاید زه بیا د نورو دندو ته نه وای الله پاک رسولې، ځکه د الله پاک یو امتحان یار کار کې. زما په نظر په هر کار کې د زړه نه هغه کار کړه او صادقانه هغه کار کړه لازم دي چې باید وی کړو. نو کار غټ او وړوکی نه لري. مثلا هغه د کور کاری او کاغه د باندې کاری، زما مور د خدای او بخیری به مونږ ته ویل چې هر کار چې کړی صادقانه کړی او د زړه نه کړی، او بیا دا سم کړی چې تا کم کار وکړ سترګیونی سي، او بل چاته چې نیم کار به وساغه وکړ، اندی همیش کم څومره کار کړی چې تاسو کړی شي او تاسو خوخی، هغه کار بیا ډیر کولای راځي. کله به چې دیک پخلی کړ، نو مونږ ته به دا ویل چې کله چې دې کړې، نو لږ مینه هم په دې کې ور واچوي چې دا پخلیم خوږ راشي، مزهدار راشي. اوس که هر شی موږ په پخو هم، ولو که هغه د کچالو پیاوی چې هغه لږ په مینه پاخه کړو، شاید د ټولې کورنۍ هغه خوښ شي. زه فکر کړم هیڅ کار وړوکی نه دی، زما صفائی ډېره زیاته خوښیږي. زه د کور تر ټولو هغه ځایان چې خلک یې نه پاکوي او ورباندې شرمیږي د ویلو نه، چې زه تشناب پاکوم، زه تشناب پاکوم همیش. زما کور خوښیږي چې هر ګوټی په هغې کې زما لاس ووهل شي، او زه په هغې باندې مصروفه اوسم. پاکاري مې ډېره زیاته خوښیږي، خصوصا کله چې مې غوسه راځي، نو بیا خپله غوسه په کور باندې وباسم، کور پاکوم. خفګانونه ژوند کې ډېرې کیسې راځي، زه چې په بهر کې وم نو زه به یوازې وم، زما یوه بلګری وه، نو هغې به ما ته ویل چې هر کله چې خفی وایي دا کور ډېر خفا کېږي، وایي نو بس بیا ورته ملا وتړه، دا کور پوستکی وباسه. بیا به ما همدغه کار کړ، چې کله به خفه وم کورنۍ غړو پسې، نو ما به هم د کور را پوستکی ایسته. نور کارونه چې دي، هر کار چې دی، زما هیله دا ده چې ځوانان هر کار چې که وړوکی ونه ګڼي، نن سبا ډېره سخته بېروزګاري ده، ولی دا بیروزګاری باید په موږ غلبه ونه کړه. فکر ونه کړو چې دا بیروزګاری دایمي ده، بلکې موږ باید هر کار چې مشروعي هغې ته په ډېر صداقت وګور کړو، او د خپلو کورنیو دپاره یو مړی ډوډۍ حلاله توګه پیدا کړی شو. دا تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده. او زه هغه ځوانانو ته چې دومره خطرونه په ځان ګالي، زه نن هم خبره شوم چې مثلا د ترکیې نه ګڼ شمېر ځوانان بیرته راواپس یې کړه، خو دوی به څومره سختې لارې تللي که نه، او سر یې د سر په بیه تللي دي تر اغېزې، او اوس یې بېرته په یو تیاره کې راکېنول، بېرته همدې افغانستان ته راولېږل. نو زما د دوی نه یو هیله دایي چې که تاسو هغومره خوارۍ چې په لاره کې تاسو وګاللې، دا تاسو په خپل ځان باندې دا ګاللې وې، د خپلې کورنۍ دپاره مو همدلته خواري کړې وې، شاید ډېر ښه ژوند هم ترلاسه کړی وې. ستونزه دا ده چې موږ د یو اوایي شي په فکر کې خپل ژوند هم د لاسه ورکړو او زحمت هم وباسو، هېڅ هم ترلاسه نه کړو. نو صادقانه هر کار ترسره کول الله پاک پاره کې انسان ته برکت اچي، او خدای دې وکړي چې هیڅوک پس د اختر بیروزګار پاتې نشي.
بله آقای شنواری، تاسو په هر خبر کې یو تجربه ده، د دې موږ ته مم دار زده کړ چې کله د کور په غړي او پسخفکیګو نو بس کور به پاکو، هغه وخت کې کور خه پاکيږي. په هر حال راګرځو کولاته کولاته ستاره توای چې پراتلې دې چې تاسو ژورنالیست یا پرسنوي کې کار کوي، پراتلې دې مسلک کوم بل څه مو هم کړی دي؟
فرشته جانې، زما چې کله افغانستان کې رسنیو سره کار کولو، هغه مهال د دې تر څنګ چې ما رسنیو کې کار کولو ما خپل زده کړې هم کولې، او بیا ما په افغانستان کې فاکولته خلاصه کړله. ولې زه فکر کوم د کار سره سره که انسان وغواړي بل مصروفیت یا تعلیم هم کولی شي. ولې کله چې زه دلته راغلی یم، نو زه فکر کوم چې لکه څنګه چې اغلی شنوار یادونه وکړله، په پردي هېواد کې ژوند کول ډېر سخت دي. که څومره امکانات سهولتونه ولري، ولې بیا هم خپلې سختۍ لري، او همیشه به د خپل هېواد یادېږي. ولې زه فکر کوم چې اوس دغه مسافري زموږ لپاره یو چانس دی تر څو تعلیم وکړو. زه فکر کوم زه خپل ځان لپاره البته دا یو چانس بولم چې خپلې لوړې زده کړې وکړم، او دا مې هیله وه چې زه باید ښې لوړې زده کړې ولرم. په افغانستان کې ما د لیسانس تر کچې مثلا زده کړې کړې دي، ولې دلته زه غواړم چې اول مې ژبه قوي شي، له هغې وروسته ادخل باید زه ماسټري ولرم، او دوباره چې بېرته افغانستان ته ستنېږم نو لاس کې مې یو څه باید وي چې زه ووایم چې دا ما لاسته راوړنه وه، او د شته ستونزو سره سره چې په بهر کې ما ژوند کړی د افغانستان لپاره د خپل زوایدی او سبي سملې ته ځه. ولې اساس د پښتنې په تړاو باید وایم چې رسنوي کې کار کول د سوي چې مثلا بل کار ور سره کول لکه ستونزمن وي، ولې که تخپل وغواړي کولای شي. لکه ما چې کله فاکولټه لوستله په افغانستان کې، زه ډېر سهار وخت په انتون تتلم، او خپل پانتون چې مخلاصولو دغه نه وروسته به تتلم مثلا کار ته، بیا نو درس وایلم ور سره لږ څه ستونزمن و، رسیدګي به مې نه شکاله، ولې بیا هم خپل کوشش مې کوله. فکر کوم که انسان وغواړي کولای شي، او هغه وخت باید ضایع نه شي، له هغې استفاده وشي. که یو څوک وغواړي دا کولای شي، ولې دا خپل انسان پورې اړه لري چې مثلا دا څومره کوښښ کوي، څومره زیار وباسي، او تر کومه یې دا غواړي، اراده یې څومره قوي ده. زه فکر کوم هر څه امکان لري که خپل انسان وغواړي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی اوسئ. آغلی شینواری، بېرته تاسو سره ګرځو. د تاسو دغه هغه وخته ورګرځو چې په رسنیو کې مو کار کاوه، دا راته وایي چې یوې ښځینه ژورنالیست سره په افغانستان کې څه رقم برخورد کیږي؟ آیا د خلکو هغه مثبت برخورد ډېری او که منفي؟
هغه وخت ما ژورنالیزم پیل کړ، همدغه سې یو حالت و چې نوې ښځې دغه شوې وې، لږ دروازې ورته پرانیستل شوې او را ووتې د کورونو نه. ما بوکره پسروله اول سر کې، او ما پیل د کار داس و. زما تجربه ډېره کمه وه، او زه په دې هم نه پوهېدم چې هغه د ژورنالیزم په واقعي معنا هم زه نه پوهېدم. یوازې ما ته په وطن کې کله زه شینوارو ته لاړم، یو احساس پیدا شوی و چې زه به دا د ښځو د دې افغان ښځو غږ په کومه لار باندې دنیا ته رسومه. نو کله چې مې دا یو چا یو دوست راته وویل چې دغسې په بي بي سي کې کار دی، نو ما اور پس دا سا خبره چې په خو منډي وای ما په سر اور منډه کړه او الته چلاړه منو زمونږ یو امکارو هغه زمانه انټرویو اخیسته انټرویو نو خاص کې نه ستو یو نو ماته یو خبره وکړه چې ژورنالیزم خو ډیره سخت دنده ده وی ته به څنګه کړی دا قیودات یې راته وښوده چې د شپې به مثلا یو خبر راځي او ته به مجبوره چې هغه ولاړه شي او وګورې چې هغه خبر څومره دغه دی نو ما ورته وویل چې زما رشته چې د زه څارنواله یم په حقیقت کې ما رشته د قضایي او څارنوالۍ لوسته ده موږ به ویل چې دا د څارنوال د دغه محل د حادثې کې دا نو نوکریم لري دا منډم لري ته به ځې که خدای وکړه هلته قتل به شوی ته به ګورې هغه ساحه کې مثلا ښځینه څوک مقتول اوسېږي یا هغه څوک چې ضرب جرحې لیدلي نو ما وویل دا خو زما د دې رشتې سره ډېر زیات لرې نه ده دا خبره زه کړی شم چې دا کار وکړم یو څه زړوره وم هغه وخت کې داسې زړور ځواب مې ورکړم خو کله مې چې په کار پیل وکړ زه پوه شوم چې اصلي خبره په ژورنالیزم کې دا ده چې دا د مایک نیول دی او چا خولې ته دې کې د ټولنې مختص غبرګونونو سره ته مخامخ کېږي او څوک درته کندلې کوي او څوک درته وایي چې ځا ورک شه خبرې نه کړمه او هغه یو محیط کې چې هغه نوی نوی یو څه بدلون پکې راغلی ته جرأت کړی چې د باندې راوځي او د خلکو نه نظریات واخلي او د خصوصاً ټولنیز خبریالي دا ډېره سخته وه ما په خپل ژوند کې یو څه هوډ وکړ چې یوازې به ما یک خاري خلکو ته نه نیسم چې خپل خبره وکړه نو حتی به مې ډېره دا وه چې زه کوچیانو ته ولسي خلکو ته ډېره لاسرسی ولرم او یو څه باید ډیره زړه وره وسمه چې لاړه شم ولایتونو ته نو په هغه وخت کې د پکتیکا ته لاړم په هغه وخت کې د هرات کوشکر باسنګي ولسوالۍ ته داسې ډېرو لرو ځایانو ته لاړم ما د ښځو په مختلفو ستونزو رپورټونه وکړه چې البته نه یوازې چې د رسنۍ نه د باندې حتی زه یو داسې ورځ راغله چې د رسنۍ دننه زما په مخ کې خلک ودرېده چې ته دا رپورټ نشي خپرولی ځکه چې د هغوی د نظره چې کوم رپورټ ما کړی و هغه رپورټ باید نوی خپور شوی چې د هغوی حیثیت ته لطمه رسوله نو ستونزې په فرشته جانې پرون هم وي نن هم د یو ژورنالیست په توګه شته او سبا به هم وي او دا په ټوله دنیا کې ژورنالیزم که هغه واقعیت سره ترسره شي دنده دا ډېره سپېڅلې دنده ده او د ډېر د ګواښونو سره د ګواښونو نه ډکه دنده ده نو یو شي ته چې زما توجه شوم زما ورسره د زړه نه مینه وه ولې متاسفانه چې ښه داسې و چې یو وخت کې باید ما خپل مسیر بدل کړی وی د ژورنالیزم نه راغلم سیاست ته او بیا سیاست کې بیا خپلې ننګونې موجودې
بله ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ ښکلا تاسو نه عیني پوښتنه کوو درته وایه تاسو د سکرین په مخ هم ښکاره سوي یاست تاسو ردي خلکو رویه څه ډول وه
په افغانستان کې په سکرین کې د ویجنې ظاهرېدل یا ښکاره کېدل څه فکر کوم ډېره یوه لویه خبره ده او په پایل کې چې کله ما خپله غوښتل چې زه په رسنیو کې کار وکړم زه چې کله په فاکولټه کې هم زما یو ملګری و په یو رسنۍ کې هغې کار کولو نو هغې ما ته وویل داسې یو چانس شته دی که ته غواړې کار وکړې نو زه چې کله کور ته رالم ما مې پلار ته دا خبره وکړله نو طبعا ځینې کورنۍ دي دغه محدودیتونه شته د نجونو لپاره چې اجازه نه ورکوي هغوی په رسنیو کې کار وکړي بیا په سکرین باندې نو پلار مې دا خبره را سره ونه منله هغې ویل چې دا ستونزې جوړوي په کورنۍ کې او شاید کاکا دی یو څه ووایي ماما دی یو څه ووایي ولې یو درې څلور ورځې دا خبره همداسې غلې وه خو مور مې بیا پلار سره خبرې وکړلې بیا نو یوه ورځ داسې راغله چې پلار مې خپله ما سره لاړلو او زه یې رسنۍ ته هلته بوتلم ما هغه کوم مسؤول مدیر چې بیا و د هغې سره خبرې وکړې زما په اړه باندې ورته ویل چې مثلا دې ته کومه ستونزه پېښه نه شي خدای غي فکر مې په یو ډول دا قناعت مې ورکو چې زه کولای شم زه چې کله لاړم نو تقریبا 15 کاله بیا احد شپږ کاله ما د سکرین پر مخ باندې کار وکړلو او بیلابیل خبرونه مې مخته یوړلې ولی ډېر ننګونو سره مخ شوم ډېر ستونزو سره مخ شوم هغه وخت کې ما فاکولټه هم ویلې نو مونږه داسې یو سیمه کې زه اوسېدم چې هغلته ډېر پښتانه اوسېدل او زه چې به د رسنیو د کار نه مخکې څه رقم ګرځېدم هغسې نه شم ګرځېدلی. ما به خپل مخ پټولو او هېڅ فقط دوه سترګې به مې ښکارېده. زه به فاکولټې ته تلم او ولې بیا هم ځینو هم صنفیانو مې په فاکولټه کې چې کوم کسان و هغوی به زه لیدلم او پېژندلم به ویلې به چې مثلا دا په رسنیو کې کار کوي ولې ډېر احترام یې هم کولو او هېڅ وخت ما داسې نه دی اورېدلی چې دوی به دا خبر راته کړي وي یا مثلا کوم بد نظر یې کړی وي. همیشه به تشویقولم هم صنفیانو مې استادانو مې ولې و داسې کسان هم چې هغوی مثلا په رسنیو کې د یوې جنۍ د کار سره مخالفت درلودو. حتی په خپلو خپلوانو کې ډېرې ستونزې وې. مثلا پلار ته مې ویلې چې په لور باندې پیسې ګټي دا کار ښه نه دی چې لور رسنیو ته لېږي. دغه ستونزې په ټوله کې په افغانستان کې وي. زه فکر کوم اوس هم شته دی اوس په رسنیو کې په افغانستان کې د یوې جنۍ لپاره کار کول زه وایم چې سل آفرینې ځکه ناممکنه خبره ده. حتی دوی اوس مثلا په پټو مخو باندې کار کوي او نه یوازې دا چې امنیتي مشکلات بلکې سل رقمه نور مشکلات دي چې دوی ورسره مخ دي.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی شینواری تاسو د خلکو منتخبه استازی وی تر وړاندې لکه څنګه مو چې خبرې وکړې ژورنالیست وی څومره دغه د ژورنالیزم مسلک له تاسو سره مرسته وکړه چې بیا په ولسي جرګه کې هم له خلکو سره تماس نیول په برخه کې تماس ونیسئ خبرې وکړئ د دوی غږ واورې د دوی مشکلات واورې. یعنی هدف دار دغه مسلک څومره مرسته درسره وکړه چې په بل کار کې چې بیا د خلکو استازی وی هم تاسو بریالی ثابته سئ.
ما ول فرشته جانې دغه خپل عکس چاپ نه کړ. یعنی بدون د دینه چې پرته د دینه چې خپل عکس مې په دیوالو ولګوم او خلکو ته وایم چې زما علي شینوار یم. زما شناخت ما ته بي بي سي را کړو او زما ژورنالیزم مسلک ما ته را کړو او زه خپل هم د خلکو سره په خبره پوهېدم ځکه پوهېږي چې خبرې کړه هم یو هنر دی. نو زما دا زده و چې که یو څوک په پوله پټي باندې مصروفه سړی یا دیقان یې هغه سره په کومه ژبه خبره وکړم او هغه څوک چې مثلا که ته رسېدلي دي او استاد یې هغه سره په کومه ژبه خبره وکړم. دغه انډول یو خبریال ښه په پام کې نیوی شي په خبرو کې او په څنګ کې بیا د خبرو فصاحت هم لري کړی شي چې په ډېر ساده الفاظ سره خپل بیان کاندي او بل دا و چې زه د هغو سره په تماس کې پاتې شوی یم. هماغه خلکو خپله ماته ویلي ستانبیده شه چې موږ تاته رایه درکو ځکه ته هر کله راغلي موږ غږ دې تر یو جي پورې رسولی دی. ما تاسو ته وویل چې زه لاړم ډېرو سیمو ته لاړم او په زړه پورې دا وه کله ماته دا احساس پیدا شو چې زه اوس کړی شم چې ځان کاندید کړم. زه یو سیمه ده په شینوارو کې د مامن دره ورته وی زه مامن ته لاړم. هلته یو ډېر بر ځای دی د کیړیو غرونه دي. هلته مې چې د ښځو سره مرکې کړې نو هغه یوې ښځې ما ته وویل چې ته ملالۍ شینوار یې. نو ما ځان سره سوچ وکړ چې دا ښځه په دې غره کې ما پېژني. نو هله ما ته احساس وشو چې زه کړی شم چې دلته اوس د دوی په استازیتوب کې د پاره ځان کاندید کړم او ګټونکی اوسم. نو هماغه چې چونه هغه دوره ډېره ښه دوره هم وه ځکه هېچا درغلي نه کړه. ما وکړی شو چې لومړی رایه د ښځو په مینځ کې او د نارینه او ښځو په مینځ کې بیا زه په درې دېرشو کسانو کې یولسم نمبر وم. یعنی ډېر شناخته او ډېر غټ غټ نارینه چې چا جهادونه کړي وو او چا مثلا ډېرې پیسې مصرف کړي وي دا هغو نه زه وړاندې شوم او ما ډېره ښه رایه وګټله. نو د ژورنالیزم مسلک را سره دغومره مرسته وکړه په سیاست کې. او بل زه د وړاندې نه د سیاسینو سره هم شناخته وم. مثلا تلم به ارک ته هلته به مې مرکې کړي د وزیرانو سره به مې مرکې کړي. د دې په څنګ کې چې ولسي خبریاله ومه زه یو سیاسي خبریاله هم وم او ما شناخت مې لرل پېدم په دې باندې. او بل دا و چې ما زده کړې هم سیاسي زده کړې وې. نو ما حقوق او سیاسي علوم لوستي نو هغه خو ما سره تیار و په یعنی زما په بګراوند کې سیاست موجود و. هغې کبله ما وکړی شو چې د خلکو استازی شم.
ډیر زیاته مننه. اغلی ښکلا، تاسو هم درته وایي تر هغه وړاندې چې تاسو ژورنالیست نه وئ کنه، بیا وروسته کلونه په دې مسله کې کار وکړه، د ژبې فصاحت بلاغت کې مو څومره بدلون څومره تغییر راغی؟
زه لدې وړاندې چې رسنۍ ته لاړه شم، یوازې ما دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې دي، او د پوهنتون اول کال مې وڅښه کله رسنۍ ته لاړم، نو دا ډېر مثبت تاثیرات لري. رښتیا هم کله چې ته رسنۍ ته داخلېږي، هغه یو ادبي ځای وي، او ته داسې کسانو سره مخ کېږي یا د همکارانو سره په ناسته ولاړه کې یا په خبرو کې یا مهمانه راځي، د هغوی سره غږېږي، سیاسونو سره مخ کېږي، دا ډېر رول لري. او یو ژورنالیست باید دغه هنر ولري چې مثلا څنګه خبرې وکړي، د ژبې فصاحت او بلاغت کاغه په رادیو کې وي، کاغه په تصویري رسنیو کې وي، ډېر مهم دی. کله چې ته خبره کوې که په رادیو کې وي، واضح تا غږ اوري، او څوک خو که ته چیرې په سکرین باندې وي، هم ستا تصویر ګوري او هم د غږ اوري، نو حداقل لغیتا دی هر جمله ویل، د هر لغت تلفظ دی، هر خبره کول دی، حداقل باید په یو چا باندې بد ونه لګیږي، او د دې ترڅنګ هغه جمله بندي دی باید ډیره سی وسیږي. زه فکر کوم معمولا هغه کسان چې په رسنیو کې کار کوي، که فکر شوی مې وي، نو د نورو نه د خبرو هغه طرز هم ډیر لکه فرق لري، او دا خبرې داسې وي چې اوکاټي وي، ډېرې منظمې خبرې کوي، نو زه فکر کوم دا ډېر تاثیر لري. ولې نه، د هغه کسان چې معمولا مثلا په راډیو کې که څه هم ما خپل کار نه دی کړی، ولې لیدل مې همکاران هغوی چې ادبي خپرونې مخته وړلې، د هغوی د خبرو هغه طرز فکر ډېر فرق به درلودو. مثلا مونږ چې په سیاسي برخه کې یو یا خبرونه مولې، مونږ سره به ډېر فرق درلودلو. نو هر یو برخه هغه هر برخه کې وی چې یو ژورنالیست وي، د خبرو طرز او فکر ډیر فرق لري نسبت د عادي خلکو سره، او هغه کله چې خبرې کوي نو خوان در کوي چې ته په مینا سره واوري.
بله مننه ډیر زیاته. اغلی شینوارې بیرته تاسو ته راګرځو، موږ وړاندې د تاسې د کلاسي خلکو منتخب استازي وي، په هغه باندې خبرې وکړي، که دا راته وایي چې حالات بدل سو، اوس آیا اوس هم هماغه کسان چې پخوا تاسو سره په تماس کې وایي خپل مشکلات بیرته تاسو سره شریکول، د خپل استازي په صفت اوس هم تاسو سره په تماس کې دي، د خپل ژوند نه تاسو ته څه وایي؟
زه چې کله امریکې ته لاړم، نو ما فکر وکړ چې زه به نور د خلکو نه هیره شم، او زه به هغه خپل استازیتوب چې ما لرلی دی د خلکو نه به هیر شو. تقریبا ما همداسې هم غوښته، ځکه زه لږ څه په تنګ شوی وم. ما په افغانستان کې متاسفانه هم اوس هم پخا دغه د واسطې دود ډېر زیات و، که نه بس ډېر زه خلک نه ملامت دومره سیستمونه همداسې دي، او تر ننه دوام لري همداسې، چې ته باید یو څوک وپېژنې، د یو چا په مټ باندې یو کار ترسره کړې. نو خلکو به ډېر زه پتنګولم، راته ویل به دا کار وکړه، زمونږ دا کار وکړه، ځینو به راته لاسرسی لرل، ځینو نه. نورو چې به بیا تر ما را رسېد، څه فکر وکړه، مثلا یو کس دې جوګه نه ده سل مشکله حل کا، یو کس که ډیر تکړه شي فکر وکړه په ستلو کې به پنځه مشکله دی چا حل کړی شي، هغه ستلو کې به بیا پنځه به هم خوشحاله نه وو، او هغه باقي ماده پنځه نوي به هم خفه و. نو هغې کبله ما زیات کوشش کړ چې دغه وکړم، خلکو نه نور د ازما استازیتوب هیر شي. زه دوه کاله چې لاړم امریکې ته، چې بېرته راستنه شوم، چې ګورم لکه څنګه چې په میدان هوایي کې زه راکوزه شوم، بیا هم زما تلیفون ته زنګ راغی، رانه یو خواهش وکړي چې فلاني کار مې فلاني دي که بند دی، که ته څوک پېژنې همکاري وکړي. نن هم راته همداسې زنګونه، مثلا ځینې دوستان توقع لري، بیا زه ورته وخندم چې لا کل نو اوس تاسو پوهېږئ چې هر څه بدل شوي دي، او د واک او اختیار خلک پکې بیخي نور خلک دي، نو زموږ نه د دې توقع مه لرئ. مثلا موږ به په هر سفر کې وو چې تلیفون به هم کمځي کې هغه وخت وایباره، او دا شیان که تلیفون به هم خلاص کړه، حتی ایمیلونو کې به مثلا موږ ته شکایتونه کېده، دغه مشکل راته حل کړی. زما یو بل خاطر دا و چې زه چې کله په نیویارک کې وم هلته زما ملګری شینکی کړو خیل سرطان شوه، خدای دې اوس ژوندی لري او خوشحاله عمر د خدای ورکړ دی. هغه مې لیده چې په د مریضۍ په بستر کې لګیا و او خپل معکلین سره خبرې کړې، نو داسې به مې ورته وکاته. ما به ویل چې آفرین والا دا وکالت هم که څوک یعنی ډېرې خبرې پسې کېږي په هر چا پسې که نه چې والا وکیلانو داسې وکړه یا وکیل، زه د ټولو خواله نه وایم مګر عمومي به خبره نه کړو. ځینې واقعیان د خلکو استازي، ځینې بیا پکې اصلا د چا ټلیفون ته ځواب نه ورکاوه، او ځینو بیا دومره په مثلا توقع ډېره لوړه وه د دې وکیلانو نه چې فکر یې کړه چې اوس چې ما تا ته یوه رایه درکړې ده مکلفیت د هر چا په راتلونکي کې هم دوی چا ته رایه ورکوي، هغه د دوی وجیبه ده چې یو څوک د ځان استازی که. ولې باید په دې پوه شي چې د وکیل وظیفه چیره؟ آیا دا ده چې ټوله ورځ واسطه وکړه په وزارت په وزارت وګرځېږي، او که دای چې د هغوی ټولنیزې ستونزې مثلا کمځیکې که د یو مجموعي حق تر پښو لاندې کېږي دوی غږ اوچته که قوانینو په جوړېدو کې د پارلمان په اړه په مجموع کې پوهاوی ډېر کمزوری و او خلک په دې نه پوهېده چې د وکیل نه څه توقع ولري.
بله ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. درنو میلمنو، اغلی ملالی شینواری او درنې خور ښکلا شیرزاد، له تاسو دواړو نه نړۍ مننه چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیستله. په دې د اختر په ورځ مو خپل یو ساعت موږ ته راکړ، بیا هم یوه نړۍ مننه. قدرمنو دوستانو، درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه. دا وه نننۍ د مخکښ ښځو خپرونه، تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
چار ناری کړم چې بیا را پاتې شم، پرونه ورځ وچی بسلا گوری یار دسانے خیر.